څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي شي چاري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې پروان بهیر کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. افغانستان او تاجکستان د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا خبرې کړي او امریکا وایي روسیا لا هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر وای د سولې په خبرو کې پایله درلودي او پرمختګونه یې کړی دي. عبدالله عبدالله که څه هم په دې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ ته یا اشاره ونه کړه، خو هیله وښوده چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي.
په تیرو ورځو کې خبرې شوي، داسې ګامونه پورته شوي چې مثبت پایله یې درلوده. زه یقین لرم چې د افغانستان خلک به خپل ارمان ته چې سوله ده ورسیږي.
نوموړي دغه څرګندونې د سولې عالي شورا د پخواني مشر او پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د نهمې کلیزې په یاد غونډه کې وکړې. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شپږ ورځې مخکې په دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره په خبرو کې په امنیتی، سیاسي او اقتصادي برخو کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه ملاقات نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشو. د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي، په دې غونډه کې پر دې هوکړه وشوه چې دواړه هیوادونه د اقتصاد، انرژي، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د پروژو په طرحې او عملي کېدو ورته لیدو کتو ته دوام ورکړي. ښاغلی اتمر د تاجکستان د ملي امنیت شورا له عمومي منشي سره هم لیدلی او دغې لیدنه کې د ګډې پولې په خوندیتوب او د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي خبرې شوې. حنیف اتمر پرون په یوه دوه ورځني سفر تاجکستان ته ولاړ. افغان چارواکي وایي د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان وژلې دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوې دي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د افرادو د نورو معلوماتو ترڅنګ د مور نوم هم په تذکره کې لازم شو. د افغانستان کابینه سمو د وړاندې په تذکرو کې د مور د نوم د ثبت پریکړه کړې و، خو ولسمشر محمد اشرف غنی بیل دی چې د ولسی جرګې لوري دا پریکړه تصویب شي، د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې د تعدیل د فرمان لارې توشي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنو حادثو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر اوري پرون د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. ښاغلي اوري زیاته کړه، روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینه ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بولي چې وایي روسیا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بریالی کړي. د ازبکستان حکومت وایي د غلطه پر نړیوالو الوتنو لګول شوي بندیزونه د راتلونکي اکتوبر میاشتې له پایله لري کیږي. چارواکو پرون وویل د ازبکستان لارې به یو ځل بیا نړیوالو ګرځندویانو ته پرانستل شي، خو په دې شرط چې سیلانیان د کورونا ویروس د مخنیوي سپارښتنې عملي کړي. ازبکستان د روان لمریز کال په مارچ میاشت کې هغه مهال خپلې پولې وتړلې چې کورونا ویروس خپور شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون د سپتمبر په 18مه غوره شو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست په 9مه د بلاروس د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دې انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د بلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکا پر ضد پراخ اعتراضونه وشول. لوکاشینکا له شپږویشتو کلونو را په دې خوا په واک کې دی. او وروستی خبر همدا چې د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ په هند کې لومړنۍ آنلاین پلورنځی فعالوي. د ټکنالوژۍ دغه شرکت هڅه کوي په هند کې چې د زیرکو ټلیفونونو له لویو بازارونو څخه دی د خپلو تولیداتو پلور زیات کړي. دا مهال اپل له نورو شرکتونو سره په همکارۍ په هند کې په آنلاین ډول خپل توکي پلوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر مو د سولې په خبرو کې لپاره مختګه خبروي. د عبدالله د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په خصوص کې د کورونا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل شوې.
دا جامه په داخلي دوده مونته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کورونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په نړۍ کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر تر 10 میلیونه واوښت. په کونړ کې د کبانو د بچانو روزنه پیل شو.
د بچي تولید شروع دي تر شپږ لکه خوښه پوری هم دا اوس موږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړی دي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وی چې په بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه پرمختګ شوی او ځینې پایلې هم ترلاسه شوې دي. عبدالله د څرګندونې د جمعیت د پخوانی مشر او د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وشل کېدو په نهم تلین کې نن په کابل کې وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم ګډونوالو ته خبرو کې پر هغه څه ټینګار وکړ چې د پټمنه سولې وبلله. دا څرګندونې داسې مهال کې چې اونۍ وړاندې له طالبانو سره د دولت په پیل شوې مخامخ خبرو کې نن دمه ده. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
عبدالله پر سولا او خپل منځي پخلاینې باور پیو ونی کې دا دویم ځل لپاره راغبر کړ. په خطر کې د بین الافغاني خبرو په پرانیست غونډه کې د ښاغلی عبدالله په خلاکون کې لهجې ځان ته پام اړولی وو، خو اونۍ لانه د تیرې چې په هغو خبرو کې د لومړنی بری خبر هم ورکړ. عبدالله چې په کابل کې د برهان الدین ربانی د نهم تین غونډې ته غږېده ویل چې له خبرو نه لومړنی نښې ډاډمنون کې دي.
په تیرو ورځو کې مذاکراتي پلاوو خبرې درلودې، قدمونه اوچت شوي، پایلو ته رسیدلی، اوس هم بحثونه روان دي. زه یقین لرم چې د خدای په مرسته به افغانان دې ارمان سولې ته رسیږي.
ښاغلی عبدالله وویل اوس د سولې لپاره فرصت رامنځته شوی چې باید سمه ګټه ترې واخیستل سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم چې غونډې ته غږېد پر سولې او پخلاینې ټینګار وکړ. هغه په خپلو خبرو کې مقابل لوری یعنې طالبان وهڅول چې د ده په وینا جګړې ته نه ووایي.
افغان او افغانستان
د یو افغان او افغانستان یو نظام او یو واحد بیرغ لاندې راټولېدل د دې لامل کېږي چې موږ هیڅ څه له لاسه ورنه کړو. څه چې د طالب او جنګیالیو په نوم دي بیرته هیواد ته راستانه شي او د یو بیرغ لاندې په یو صف کې د سیاست، دین، جماعت او مدرسې له لارې سیاست وکړو.
سیاستوالو د جګړې د درېدو لپاره اوربان یو ځل بیا د یو مهم ټکی په توګه یاد کړ، هغه څه چې طالبانو ورسره تر اوسه هوکړه نه ده کړې. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق وویل چې د اوربان د پخلاینې لار ژر پرانستلای سي.
توقع ما از هر دو طرف ایست که
له دوړو غالو زمون غوښتنه داده چې کله چې مذاکرات پیل کړل اوربان ته د مخکړي وینه تویول او ورور وژل بند کړي سو سولې او مذاکراتو ته فضا برابر شي.
د جمعیت ګوند مشرتابه کې د برهان الدین ربانی ځایناستي او زوی صلاح الدین ربانی سره لدی چې د سولې هڅې وستایلې خو د سمبالښت او سنۍ باندې نیمګړی وبلله. د افغانانو خپلمنځي خبرې په کوچنۍ ډلو کې لتیری شنبې راهیسې په دوحه کې روان دي او ټاکل شوی د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته سبا له سره پیل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی 2019 میلادي کال د سپتمبر په شلمه په کابل کې د سولې د یو قاصد لوري په یو انتحاري حمله کې وژل سو، او وروسته د وخت ولسمشر حمید کرزي د سولې د شهید نوم ورکړ.
د افغان سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو د ثبت شویو پیغامونو یو برخه هم په روانه خپرونه کې وړاندې له تاسو سره شریکه وو، او تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط اس ام اس راوستوئ. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی دی چې بنسټپاله ډلې پلان لري چې یو شمېر اهداف په نقشه کړي، په ځانګړي ډول پر ښځو بریدونه وکړي. په دې خبرداری کې دا نه دی ویل شوي چې کوم سازمانونه د داسې بریدونو پلان لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تیره اونۍ ویلي وو چې ځینې ورانکاري هڅه کوي چې د سولې خبرې ګډوډې کړي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي د امریکا د سفارت په وینا افراطي سازمانونه غواړي چې په افغانستان کې بیلابیل اهداف په نقشه کړي چې ډېر خطر هغو میرمنو ته متوجه دي چې په حکومت کې کار کوي، په مدني ټولنو کې بوخت دي یا بشري فعالان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید له کورونا وبا څخه د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. دوی داسې اندېښنه لري چې د ژمي لاره رسېدو سره شي بیا کورونا ویروس زیات شي. روغتیایي مسولینو دا څرګندونه د دې ولایت د ګوربزو او تڼیو په ولسوالیو کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریس کاروان پر مهال زموږ خبريال نجیب الله الو خیل تکړي.
په خوست کې هم روغتیا پالان د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوي احتمالي څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي. روغتیایي مسؤلین وایي دوی د کورونا د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره د مرکز او ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو په تجهیزولو او مخکې مخکې د لپاره د بسترونو په تیارولو بوخت دي. د تڼیو د سور کوټ په سیمه کې د خوست د عامه روغتیا د ساري ناروغیو د برخې مسؤل ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال ازادۍ راډیو ته وویل
هدف داو چې باید اما په هواي هم وشي د دې سره څنګه خلک هغه فکر چې کرونا ختم شو بلکې ختم نه دو دوهمه صفایره روانه ده ژمه په داخلي دوه نو دې لپاره مونږ ته هدایت دا شی شو ده چې تاسو باید د کرونا لپاره په ټولو کلینیکونو کې او په ټول ولایت په سطحه بسترونه مختص کړئ او کلینیکونه مجهز کړئ. د کرونا لپاره باید ځنګړي بسترونه ولرو.
د کرونا وایرس د دویمې احتمالي څپې د خبرونه په پور په دې موټر کاروان کې اوشمیر دینی عالمان هم په کېول. دینی عالم مولوی شاه محمد محمدی ویل
د کورونا مرض شدید سفر روانه ده او موږ دغه پرتباط باندې ګربز او تڼۍ ته سفر کړه ده. دا مرضونه مخکې هم تر شهید نو رسول الله صلی الله علیه فرمایي د جزا مرض او دغه مهلک مرض یا د کورونا مرضونه داسې تخت لکه د مزرینه چې توصیل لري تخت.
د تڼۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي فرید الله جمال زای او عمر جان درمان وایي تیر ته په کتو پر اختیار هم کورونا سخت او باده خودوی زکه په دې وختونو کې جدي نه غنل چې فکر یې کاوه نور نو کورونا له افغانستان او نړۍ محو شوې ده.
دا دویم صفه چې روانو د مونږ ته ما په هواي روکو په دې براخ کې مونږ په انده کې په سلام رات کوو، ماسک پی کرو، وسونه به مينځو. دا تیبي کوم سپارښتنه چي دي دا به مونږ خپل په عمل کوو.
مونږ لسونه باید په صابون سره د شلو سنه لپاره پرمینځو، ماسک کرو. کوم ما په هواي چې مونږ ته دلته تر سره شو دا باید مونږ کلو کورونا کې نور مشرانو ته زمونږ غمزلو ته هم وایو ترڅو د دې ناروغۍ څخه مخنیوي شوي.
ټولنیز فعال او عامه پوهاونکی قاری عبدالسمد وایي هغه څوک چې کورونا او نورو ناروغیو په اړه بې پروايي کوي نور خلک ورڅخه زیانمنيږي.
نو دا خلک چې څوک بے پروايي کوي، بے اغتنايي کوي، دا خلک ضررناک دي. دا مرض لکه ټي بي شو، کورونا شو یا د سينور مرزونه شو باید دغه خلک جدي ځنونه وساتي او سخت په بندي وکړي د مسایلو.
بلوري ته د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې د هوا سړک د کورونا وایرس په خپرېدو کې د زیاتوالي سبب شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا 9000 زره کسان په کورونا وایرس سخته او نږدې 1400 کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو دا شمیر رسمي دی او باور دادی چې غیر رسمي شمیرې ښایي تر دې لوړې شي. د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که خلک روغتیایی سپارښتنو ته پام ونه کړي د دغه ویروس دویمه څپه به له لومړۍ هغې خطرناک وي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلانو خلکو ته د کرونا ویروس په اړه عامه پوهاوی روغتیایي مسولان خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او روغتیایي مسولان اندیشمن دي چې د ژمي لاره رسیدو سره ممکن په کووید 19 ناروغي بیا د خلکو د اخته کېدو امکانات زیات شي. للویا سره په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نن له 1.5 میلیونه واوښت. متحده ایالات، هند او برازیل هم په کورونا د اخته کسانو او هم په دې ناروغي د مړینو د شمیر له پلوه لومړی، دوهم او دریم ځای لري. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د دې ویروس ته چټک سرایت په اړه خبرداری ورکړ. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1.5 میلیون اوښتی او د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې شوی دی. خو د جانز هاپکنز پوهنتون ارقام په دې ناروغۍ د اخته او مړو کسانو حقیقي شمیر نه ښیي، ځکه په ټوله نړۍ کې خورا ډیر ناروغان د کورونا ټسټونه نه کوي او ځینې نور بیا پرته له دې چې د ناروغۍ نښې ولري دا ویروس انتقالوي. په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 6,640,000 او د مړینو شمیر له 1,090,000. په هند کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 5,214,000 او د مړو شمیر له 4,330,000 او په برازیل کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر له 4,455,000 او د مړو شمیر له 1,043,900 اوښتی دی. په عین حال کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مسؤول وایي چې په روانه میاشت کې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر د ټولو لپاره د خبرداري زنګ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په اروپایي غړو کې د کورونا نږدې 5 میلیون مثبت موارد او د مړینو 2,020,000 پیښې ثبت شوي دي. اوس مهال په اروپا کې هر ورځ د 40,000 او 50,000 ترمنځ نوي موارد ثبتېږي، خو په عین حال کې په ټسټونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا موارد زیاتېږي، برتانیا، چک جمهوریت، فرانسا او اسپانیا نن د سپتمبر په 14 په پام کې لري چې په لویو ښارونو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په منځني ختیځ کې د کورونا د ناروغانو شمیر له 1,050,000 او د مړو شمیر له 1,040,000 اوښتی، او په افریقا کې د ناروغانو شمیر له 1,310,000 او د مړو شمیر له 3,300,000 اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې اوسل بیا یو شمېر کسانو د افغانوی پر ځای په پاکستاني روپیو پیر او پلور ته مخه کړې ده. دا خلک وایي چې په دې کې ګټه ده. مسولین څه وایي؟ لترین کوټه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
پایترین کوټ کې د سیمه ایزو چارواکو له لوري د افغانوی د رای جولو د میاشتو میاشتو هڅې اوس په بوله خوسوي. د سیمې اوسیدونکو د څو میاشتو په تیرېدو سره یو وار بیا په پاکستاني روپیو پیر او پلور ته مخه
کړي.
و دیرشکلن عبدالزهر چې د کور لپاره خوراکي توکي اخیستي، ازادي راډیو ته ویل چې ځکه په پاکستاني روپیو سودا اخیستي چې په ترینکوټ شار کې په افغاني د توکو نرخونه کنټرول نه دي.
کلدار باندې اوس اکثره سودا شروع دي، ولی افغاني چې دکانداران ته ور وي، دکانداران د کلدار په قیمت سره غواړي. هغه ولګه افلاده ش افغاني چې روانه سره ورته افغاني اوس بند ده، اوس برته کلدار یار سره شرط کندار سره افغاني ونیسي، افغاني د کلدار په قیمت سره شي، نو موږ مجبور یو چې ورته کلدار وچلو او د کلدار سودا د خلکو سره وکړو. کلدار باندې اوس موږ اکثره شانه نیسو.
خدای وازی عبدالظاهر نه دی چې مجبوري ورځي اړکړی او د خپل هویت پر ځای په بهرنی اسارو پیر او پلور کوي، بلکې محمد قاسم هم وایي چې دکانداران او صرافانو مجبور کړي چې د افغاني پر ځای په پاکستاني روپیو باندې پیر او پلور وکړي.
اوس د شو په نیمه باندې ونو خال ته بیرته بیا تواني ولسته ما په هوای وسی یو څه شان ورته ځانه سی افغاني بيدسته هر څوک وایي چې په جو کې افغاني وینه کالداري. اوس ما د خلکو سره دلی وای د افغاني چې دا به برکت ورکوي، ځکه دا د ذهن باید واوري نه.
دکانداران هم د خلکو خبرې مني چې په امیده افغانیو توکي څه اندازه قیمته دي، خو پړه یې پر صرافانو غورځوي.
په افغانیو په توره کوي
احسان الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې صرافان ورڅخه میده افغانۍ په ټیټه بیې د غټو لوټونو په بدل کې غواړي. نو په میده افغانیو توکي څه اندازه قیمته دي؟
په وسل عامل دغه دی چې دلته د افغاني اوازې سره وروکې سولې، نو دغه یوازنی لامل دی چې دلته دغه اوازې سره وروکې سولې چې نوره کالدار هم چلیږي. اوس خلک چې په زیاته کچه باندې دلته اوس افغاني اوس کمه ده نسبت پخوا پورې، او اوس چې دی کالدار اضافه کېږي.
بل خوا بیا صرافان دا نه مني چې ګڼي دوی دي د مشتریانو څخه په ټیټه بیې افغاني او یا هم پاکستاني روپۍ بدلوي. د شاروالی مسولین هم نه مني چې ګوندی په افغانیو دي نرخونه کنټرول نه وي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانۍ د ترویج لپاره ټولو دولتي ادارو په ګډه کمیسیون جوړ کړي او دا موضوع څاري، او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول په پاکستاني روپیو باندې پیر او پلور وکړي.
همدغه بحث کې موږ خپل یو مشخص کمیټه لرو، هغه کار کوي. موږ به دغه لا کوي کو او ګرندې کو چې خپل کارونه ته لږ چټکتیا ورکړي او همدې برخه کې دی کنټرول او اصلاحات
راوځي. د ترینکوټ اوسیدونکو وایي که دولت د توکو قیمتونه کنټرول کړي او صرافان پاکستانی روپۍ د هیواد د نورو بازارونو په بیه د افغانۍ په بدل کې ورڅخه واخلي، نو هیڅکله به هم په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه ونه کړي.
په کونړ کې د کبانو د بچیو غم خوړل شوی دی. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به د کبانو فارمونو له پاکستانه د ماهیانو بچی راوړل چې تلفات به هم زیات و. روح الله انوري له اسداباده راپور لري.
په کونړ کې د کبانو د بچو فارم په تولید پیل وکړ چې د چارواکو په خبره دې سره به له پاکستان او نورو ځایونو څخه د کبانو د بچو او د کبانو د غوښې واردول راکم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل څوکۍ ولسوالۍ کې په تجربه زمګه کې د کبانو د بچو د تولید فارم جوړ کړي چې اوس مهال په کې د لکونو په شمیر کې د کبانو بچي تولید کړي دي.
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ هجری ان شاء الله کامیاب ده. د اوس د بچي تولید شروع دي تر شپږ لکه خوښه پورې هم د اوس مونږ په څوکۍ ولسوالۍ کې تولید کړي دي. دغه پروسه جریان لري.
عادل وای تر اوسه په کونړ کې د کبانو دروزلو لس شخصي فارمونه موجود وو چې هغوی به د کبانو بچي له بهر راوړل چې تر دې ځایه به زیات مړشوي وو او فارم لرونکو به تل تاوان کولو.
تر اوسه پورې مشکلات زمونږ عمده ده چې مونږ هیچري نه لرله، د میانو بچی نه لرل، بچی به زیاتره د بهرني هیوادونو نه راتله چې هغه به زیاتره تلف کېدل.
د عادل په خبره چې دوی اوس مهال د کبانو د بچو د تولید فارم سره نږدې ساحو کې د دغو بچو روزلو لپاره په یو یو جریب ځمکه کې شل فارمونه جوړ کړي دي او په هر فارم کې 2000 د کبانو بچی روزي. کوخه کوي چې نور فارمونه هم جوړ کړي څو د هچري تولید زیات کړي او له بهر نه د کبانو واردولو کچه راکم کړي. محمد نبی لنزدي دوه سیزو د کونړ مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د کبانو په خولو دکان لري. اوس پنځه کړي پسې د کونړ د غرونو د چیړیو اور لمبي وهي. پلاس کې پاکړی کبان نیولی او کړي ته یې محمد نبی وای هر ورځ لري خلک د کونړ سین کبان غواړي خو دغه میان په مشکل پیدا کیږي.
زیات تر هم دغه د کونړی سین میان او خلک ته پوس کوي خو هغه ملاویږي خو کم کم زراعتي میان هم شته دی لا بیا ډیر دی لکه دلته فارمونه دي خو رسیدګي دوی نشي کولی ورته کم دي فارمونه دلته.
د هغه په خبره چې اوس مهال دوی د کراچۍ او نورو ځایونو څخه وارد شوي کبان په خبي خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې د هیواد په دننه کې د کبانو د روزنې فارمونو شمیر نور هم زیات کړي چې ورسره به له یوې خوا له بهر څخه د کبانو واردولو مخه ونیول شي او له بل لورې به د دوی بازار هم وغوړېږي. خلک وایي د کونړ د سیند په اوبو کې د غټو شوو کبانو غوښه بیل خوند او بیله مزه لري. د سیند په غاړه په بیلابیلو ځایونو کې په لسګونو د کبانو په خبولو دوکان نشته دی. چې خلک ورته لری لری زایون راځي او دلته کونړی مایان خوري. محمد ابراهیم له جلال آباد څخه راغلی وای
چې کلم ملمانه یا ملګری رانه غوښتنه وکړي چې مایان خورو، نو مونږه کونړ ته راځو. اول خو کوشش دا وی چې دلته د سین مایان پیدا کو، او کو به د سین مایان نه وي نو دلته د مایانو فارمونو ته ځو، اول نه مایان اخلو. د کونړ د مایانو ځانګړتیا دا ده چې دا ډیر زیات خواږه او مزیدار دي.
په کونړ کې د کبانو د بچو د تولید فارم په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د مایانو د روزنې کار وده کړي، خو لا هم د هیواد د اړتیا وړ د کبانو غوښه نشي تولیدولی او نورو زیاتو فارمونو جوړولو ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
صفت الله خبرې کوم، د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه. زما پیغام د رسول مشرانو ته دغه دی چې ډېر دیو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي، نو یو مین ستا خدا الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه هیله ده، او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو بس ته مخ را واړوي، دې افغانستان ته دا کنډو کپن، د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله ډېر د مظلوم ملت نظیر یي.
هغه ګل هم د کندهار ولایت تفنجواري ولسوالۍ د مچیانو سیمې راغلی دی. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دوار ته خیر ورکړي، الله پاک دې خیر جوړ افغانستان سره راولي.
قاری احمد هم د هرات څخه پیغام لرم، وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح راشي، موږ صلح ته خوشبنه یو ان شاء الله چې صلح به راځي. ټول مسلمانان ټول افغانان دې ورشتای دې نه کوي، سل په سل کې ان شاء الله صلح راځي او افغانستان ته څوک دې ورشتای نه کوي. او که څوک مثلا صلح نه غواړي، دا د دوی څخه موږ دا خواهش کوو چې دا مذاکرات سره کوي، چې مقصد دا خبره دې نه سره کوي چې هغه د صلح د ماتېدو سبب وګرځي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له څلور نیمو بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې هم د ازادي رډو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو، او نن د سپتمبر 13 ده د مساوي حق او زحمه د ورکړې نړیواله ورسته، په دې اړه به هم ووري. خو اوس ازادي رډو ته ستاسو راغلي سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش لننګرهار پر سوالي اسمس کې لیکي، د مذاکرات او دواړه خواوی باید د هر څه مخ تر هر څه مخکي د تاوترخوالي په بندیدو سره توافق وکړي. شریف الله له هلمند لیکي، بین الافغاني خبري د افغانانو لپاره د امتحان موقع ده. راس محمد انوري له قاسم بازار لیکي، اول باید تلپاته اوربندوشي. خلیل احمد خپلواک لنابی ولسوالی لیکلی دی، اول باید جنگ ودریش. اختر محمد شاهین لشاجوی لیکي، خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي. عبدالواحد مدقق للوګر لیکلی دی، د سولې پر خبرو اونۍ واوښته خو هیڅ نه دی کړی، باید اوربند کړی وای. بشیر حبیبزی له عزر لیکي، هیله ده چې سوله راشي. عبدالعزیز غالب لمارجی لیکلی دی، طالبانو ته باید ترهګرونه ویل شي ځکه چې د سولې خبري روان دي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی دی، د سولې د خبرو برخوال باید لمړی اور بند وکړي. قاری محمد مدني لواما ولسوالی لیکلی دی، حکومت غټه صحه وکړي چې د سولې په حیات کې علماي کرامو ته ډیره برخه نه ورکړي. نور الدین الازار منګل لګردیز لیکلی، موږ اور بند غواړو. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلی دی، ک طالبان ژر تر ژره اور بند ونکړي دا د دې معنی ده چې دوی سول نه خوړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو او لکه څنګه چې یادونه وکړه نن د سپتمبر 13 د مساوي حقوق زحمه د ورکړې نړیواله ورسته په دیاړه تر لنډ خبرونو ورسته تفصیل درکو لنډ خبرونه اسد الله لودي نوروي
د مصالحې عالی شورا د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي د دغه شورا مشر عبدالله که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي پرمختګ یادونه و نه کړه خو هیله وکړه چې د افغانستان خلک به سولې ته ورسیږي د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره په خبرو کې په امنیتی سیاسي او اقتصادي برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبره کوي د افغانستان د ولسمشر لیو فرمان سره سم د مور نوم د اتباو په نویو الکترونیکی تذکرو کې لیکل کېږي دغه فرمان نن صادر شو امریکا وایي روسیا لا هم د دوی په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه کوي د اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر کریستوفر وری پرون د اساس جرګې د امنیتی کمیټې لغړو سره په خبرو کې دا خبره ته اشاره وکړه د ازبکستان حکومت وایي د غلطه پر نړیوالو الوتنو لګول شوی بندیزونه د راتلونکو اکتوبر میاشتې لپاره لري کوي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشری په انتخاباتو کې د درغلۍ او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل او د اپل شرکت نن اعلان وکړ چې راتلونکو اونۍ په هند کې لومړنۍ آنلاین پلورنځي فعالوي
نن د سپتمبر 13 د مساوي حقوق زحمه د ورکړې نړیواله ورسته دا ورستر ډیره د نابرابرۍ او د شوز او سړو ترمنځ د جنسيتي توپیر له امله د حقوق زحمه توپیر او د مساوي حقوق زحمه د لاسته راوړلو د هڅو په یاد منزل کې شي په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پورا پور کې
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حقوق زحمه د ورکړې ورځ منزل کیږي او یې هم په اړه عدالت غوښتنه کیږي خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي بلکې کارګرانو ته یو معمولی مزد لانه دی ټاکل شوی د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حقوق زحمه مست ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړي خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شنه حقوقو ورکړه یو منل سوی اصل دی خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي
هغه ناس چې موږ درلودي بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکونکو لک تر لګه 12,000 افغانۍ ورته ورکړل شي خو له بده مرغه د مالی وزارت تر نن زموږ د غوښتنه رد کړي او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرې دوه لامل سوی د مساوي حقوق زحمه د ورکړې ورځ تر ډیره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقوقو د تبيز د ډولونو له هغه جملې د خزو او نجونو پر وړاندې تاریخواله بلل کیږي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د خزو په حقوقو کې جنسيتي تبيز د 20% اټکل شوی په داس حال کې چې په افغانستان کې د خزو د معاشونو او حقوقو پر وړاندې جنسیتی تبیز دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم خزو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکی ادارو کارکونکو ته د تغییر پروګرامونو لپاره خپل حقونه ورکول کیږي د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وای اوس مهال د هیواد په شپږو دولتي ادارو کې زر کارکونکو دي چې عادتی سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای
در مجموع باساسونو
د هغلا خود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید خزي وو اوس یو کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویل شو چې په دې پروګرام کې څومره خزي جذب شوي
د ښاغلی احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکی ورکول کیږي او کده کاری تجربه اړتیا وي درې میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بلا یو تشدد دا او د زموږ لومړي اقتصاد سره او پټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شي او هدي عقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
خغلی مصباح وای تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیه وزارت وای د وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې وی طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وایان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالی وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 2000 افغانیو ته ورسي
10000 افغانی برسانه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر توم. دوستانو په دې خبرونې کې به هم د سیلابونو موضوع ته چې مشتر ډیر ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدل دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د آزادی رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه مخفره کړی دي د چارواکو سره مرکه هم کړی دي. په دې خبرونه کې بیا هم تاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې په ووري. خو یو مسله دا ده چې د طبيعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای شي څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړئ.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدون کارانو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پالون باندې برق شي، دغه هم خراب شي، د همدارنګه شرواري داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه باندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بیرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده اغام باید دیر تور اغوال شي. او قضیم من کزما در عام و خلق و حکمان نداهی لده چی کم زاینه چی خطرناک زاینه وی فاغ زاینه کی دسلابون و خطر وی باید فاغ زاینه کی کورون جور نشی او دکانون جور نشی او دسی پارکون باید دخوار او دسین چند که باید جور نشی که خدا نخواسته دسی زاینه کی خطرناک زاینه کی چی دسی من کورون جور کو او پارکون جور کو. نو تا به دا چې یو ناڅاپه سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبيږي، زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د خلابونو خطر وي، هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس ته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. وسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه له کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برات ولسوالۍ ځوان دي کلنا علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سرکونه یې زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر زیان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي. هڅه پورې هېڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په بارا کې کوم مرسته سوې وه د خلکو سره، د ټولو سیمو د خلکو سره مرستې وسولې، ورسره خو دلته سجاوان د خلکو سره هېڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه هماغه د امبسګۍ مشران دي ورسره هماغه ته رسېږي. نو د دولت اشکم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د هغو سروي وکړي هغو ته ورسوي ورته. او سرکونه ډېر زوبل دي، دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي. د خلکو په جربونه جربو مځکه بس لاندې ده، بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سامه سروي وکړي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بله، زه شبت خان زدرنم د خوست ولایت نه د شرکټ ولسوالۍ څخه. زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي. د اوبه وړې دي، اوبه خلندکړې دي، کورونه ونه وړې دي، خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې د افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دوی ته څه ورسېږي، باید د مو پیغام خپور شي. نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي، سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو میرویس اخلاقي د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر و چې د سیلاب ځپلو سره باید چې هرته ژره دولت تر ډېره حده پرې مرسته وکړي، ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي چې دی دقیق معلومات زه خپل لرم. د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي د سیلاب ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره حده پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناکه یې، ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راشي، ځکه د بارانو وخت دی. نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. پر مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای به پر موږ باندې نه راولي. پر مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلی یې هغه شان یې لا هم باید چې ایستلي. بس د هغو پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زیادہ زمان خبر ہے تم نے کہا تھا نا جی سب پانی لینا دل تو من رات ہی پتے مو کے ہڑ مرات نے زیر میں سلام نہ دیتا زیر کی حکومت سے موت نہ دے رہا ہے فرمو کہ ہم بڑے مہینے کے دوران ان سارے نم سے سارے سلام پہ احترام.
ہلو، السلام علیکم. آزادی راجو تو سلام بار سلام لوگر والے حاضر ولسوالی د منگل دری په ساحه کې سیلابونه ډیر وتلی دي، موټرې موړي دي، سړک یې ویجاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خواهش کیږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
سلام علیکم. زه د آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار له سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پریږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده لنډ څنګه نمشتی ته د کابل څنګه نمشتی ته ور پورې وته یو دغه لار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بل یک سیلاب نه کیږي. دومره دا تنګای خراب کړی ده دغه باندې لزره کور شاوخوا 15000 کور ته ګور اتک دغه خلک سره د کومکو کې مشیشي حکومت کار څوک دغه کومکې د سرک هغه د کومکو سره وکی یا دغه کورونا وهل ته چې د کومې بستی راغلي د خور غریب ته ورکی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي. نورم په ماخه دغه ما پیغام د ځاخیل او تنګای د سنگنې مشتی ته نه دالار تر ګرځیدل ده. نورم په ماخه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم، خدای دې چې ما پیغام نشر شي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی، هغه که د هلمند دي که د کندهار دي د هر ولایت دي په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي. نو نور پیغام نه لرم. په درنښت
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و د دې موږ هم درته خبره کړه. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه زیان رسولې دي. دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله. البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي، خو د دغو زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کول پکار دي. دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي، زموږ همکار نوریاس نوری د چاپریال ساتنې د چارو لپو عبدالولی مدقیق سره مرکه پرې کړې ده. دا موضوع یې څېړلې ده. لومړی یې ترې پوښتلې چې د